آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د خبرون لنډیز د افغانستان د جرم په د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حکومت مخالفینو په برید کې د ملي وردو ته د تلفاتو د اوریدون نو ورسته د کورنۍ چارو وزیر خپل ځواکونو ته امر کړی دی چې د وسلوالو مخالفینو نه دي د ملي وردو عسکرو د وینو ته تویدو غچ واخلي. د کونړ ولایت د نواپاس د بند لارې خلاصول لپاره عملیات پیل شوې دي او عراقي چارواکو ویلي دي چې د اوږدې مودې فراری عزت ابراهیم الدوري په نظامی عملیاتو کې وژل شوی دی. السلام علیکم رو او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی دا راپورټ راواخلو چې د وای د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د جرم په ولسوالۍ کې د وژل شوو عسکرو د وینې د تویدو غچ به واخلي. بیا به دا راپورټ راواخلو چې وای د کونړ د نواپاس په سیمه کې پوځي عملیات نه پیل شوي دي او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واوري. خدا دې اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واوري.
د بدخشان د ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو باندې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو په یو برید کې دغه ځواکونو ته د درنو تلفاتو د رسیدو څخه وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق علومی په دغه ولایت کې خپل ځواکونو ته امر کړی دی چې د وسلوالو څخه د ملي اردو د عسکرو د وینو تویدو غچ واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې جنرال علومی د پنځشنبه په ورځ د بدخشان د ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ملي دفاع د وزارت د یو شمیر چارواکو په ملګرتیا هغه ولایت ته سفر کړی و. جنرال علومی د بدخشان د ولایتي چارواکو سره د خبرو په وخت وویل چې دی په دغه ولایت باندې برید کوونکي پیژني. د کونړ د نواپاس د بندې لارې د خلاصول لپاره عملیات پیل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دغه لار د څلورو کلونو راهیسې بنده وه او پرون سهار یې د خلاصول لپاره عملیات پیل کړي دي چې د کونړ د ولایت د مرکز څخه د مومندو ایجنسۍ او باجوړ ته په دغه غځېدلې لار باندې خلک او موټر تګ را تګ وکړای سي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا ژغتو ویل چې موږ هڅه کوو چې د غلار خلاص کړو. مخالفینو د غلار تړلې ده خو د افغانستان قواوی د هغې د خلاصول لپاره 100 کیلومتر مخې ته تللې دي. د ناوی سیمې ته رسیدلې دي او ژر به د غلار پرانستل سي. هغه وویل چې په دغه سیمه کې سرحدي امنیتي پوستې هم شته چې د تیرو دوو اونیو راهیسې محاصره دي خو د قواوو په رسیدو سره به دا محاصره ماته سي. عراق چارواکو ویلي چې د اوږدې مودې فراری عزت ابراهیم الدوري چې د عراق د سنی یاغانو مشر او د هغه هیواد د وژل سوي مشر صدام حسین پخوانی همکارو په نظامی عملیاتو کې وژل سوی دی. په خبری رپورټونو کې پرون د جمعې په ورځ د عراق د صلاح الدین د ولایت د والی راد الجبوري له قوله ویل سوی دی چې ادوري عراقي قواو او شیعه ملیشو وژلی دي. ویل کیږي چې د عملیات دغه ولایت د حمرین په غرونو کې سوی دي. د دوري مړی د یوې ډلې وژل سوو تروریستانو په مړو کې و. والی ادوري په عراق کې والی الدوري په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې طرح بللی او ویلی دی چې د هغه مرګ په دغې ډلې باندې یو ضربه وه. عراقی چارواکو پخوا هم ادعا کړې وه چې ادوري یې وژلی دی مګر دا ځل د هغه عکسونه خپاره سوي دي. دا عکسونه چې داسې ښیي چې هغه وژل سوی ادوري دی پرون د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي دي. ادوري د صدام حسین په وخت کې د جمهور رئیس مرستیال و. وروسته له هغه چې په 2003 کال کې د امریکا په مشرۍ په عراق باندې یرغل وسو هغه د امریکا په لیست کې شپږم حکومتي چارواکی و چې د پیدا کېدو هلې ځلې کېدلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام
3.15. او دا هم نور خبرونه. پرون د عراق په شمال کې د اربیل په ښار کې د امریکا د کنسولګری مخې ته د موټر بم چاودنه شوی او د اسلامي دولت ډلې ویل دي چې دا چاودنه هغې کړې ده. په امریکا کې د ایران د سایټ په نامه د استخباراتو اداره چې جهادیستی ویبپاڼې څاري پرون د جمعې په ورځ په ټویټر کې ویل دي چې د عراق د کرکوک په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو ادعا کړې چې دا حمله دوی کړې ده. کوردي چارواکو ویل دي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 3 کسه وژل شوي او 15 تنه زخمي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمله غندلې او د قربانیانو کورنیو ته خپل خواخوږي او احترام څرګند کړی دی. نتاخی ماری هارف ویل چې په دې حمله کې هیڅ کوم امریکایي نه دی زخمی شوی. هغې وویل چې امریکا د کوردستان د سیمه ییز حکومت مقاماتو لخوا د چټک جواب ویلو له کبله د هغوی ستاینه کوي او د دې چاودنې په اړه په تحقیقاتو کې به د هغوی سره کار وکړي. د بی بی سی رادیو د خبرونو یو منتظم د ای بی سی خبری څانګې ته په ټویټر کې د هغو رپورټونو په اړه اطلاع ورکړې ده چې موټر د امریکا کنسولګری ته ورننوت او محافظانو مخې له دې چې یو ځان وژونکی په موټر کې خپل بم وچوي په دغه موټر باندې ډزې وکړې او پرون د عراق پایتخت بغداد کې هم د بمونو چاودنې سوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې د امریکا متحده ایالات او اروپا باید تر هغو په روسیې باندې لګېدلو بندیزونو ته دوام ورکړي چې هغه هیواد په یوکراین کې د اوربن موافقه تطبیق او عملي کوي. په داسې حال کې چې ماسکو خبرداری ورکړی دی چې د یوکراین د عسکرو د روزلو لپاره د امریکایي عسکرو استول به د سیمې حالات بې ثباته کړي. ښاغلی اوباما په واشنگټن کې د ایټالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سره د یو غټ خبری کانفرنس په وخت وویل چې موږ ته پکار ده چې د دې اوسنیو بندیزونو کچه تر هغو په خپل حال وساتو چې موږ ته دا ثابته سي چې هغوی د موافقې سره سم ضروري اقدامات ترسره کړي دي. امریکا او اروپا د هغه وخت را په دې خوا چې تیر کال روسیې کریمیا د ځان سره ونښلوله او په ختیځ یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، په هغه هیواد باندې یو لړ بندیزونه لګولي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی چې واشنگټن ته په سفر راغلي پرون د کتلو په وخت د مدیترانې په سمندرګي کې د مهاجرینو په ستونزو باندې خبرې وکړې. د ایتالیا پولیسو 15 تنه افریقایي مسلمانان په دې تور نیولي دي چې په مدیترانه کې د مهاجرینو د یوې کښتۍ څخه 12 عیسویان د سمندر اوبو ته غورځولي وو چې ټول مړه شوي دي. د پولیرمو د ښار پولیسو ویل دي چې دغه 15 کسه د قتل عام په تور نیول شوي دي چې د دینی کرکې له کبله پارېدلي وو. نیول شوي کسان د آج د ساحل، مالی او سینیګال دي. په کښتۍ کې ژوندي پاتې کسانو وویل چې وژل شوي 12 کسان د نایجیریا او غانا وو او قاتلانو د نورو عیسویانو د وژلو ګواښونه هم کړي دي. د بلې خوا یوې ایټالوي کښتۍ پرون د جمعې په ورځ تقریباً 70 تنه مهاجر چې 40 ښځې، 30 نارینه او 2 ماشومان وژغورلي دي او هغوی یې د سیسلي په جنوب کې د لامپیدوسا ټاپو ته رسولي دي. د ایټالیا صدر اعظم رینزی په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ایټالیا نه غواړي د مدیترانې سمندرګۍ دي په هجره بدل سي او د داسې بشري بحرانونو سره په مخامخ کېدو کې یې د مشرۍ نقش لوبولی دی. نړیوال بانک په ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې د ایبولا د مرګانۍ ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د نورو 450 میلیون ډالر مرستې وعده کړې ده. دغو هیوادونو مخکې له دې چې د ایبولا ناروغي پکې ګډ سي په افریقا کې د اقتصادي ودې لوړه کچه درلوده، خو د دې ناروغۍ څخه د راپیدا شوي بحران له کبله په دغو هیوادونو کې مارکیټونه وتړل سول، تجارت کمزوري سو او ښوونځي او د کار ځایونه هم وتړل سول. په دې سره په روغتیایي خدماتو، زیربناګانو، ښوونې او روزنې او نورو څانګو کې زیاتې ستونزې راپیدا شوي دي. د نړیوال بانک رئیس جیم یانګ کیم پرون د جمعې په ورځ دلته په واشنگټن کې وویل چې په دغو نوو مالي مرستو سره به د لویدیځې افریقا دغو ملکونو ته د نړیوال بانک د مرستو ټول مبلغ 1.4 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. او په یمن کې پرون د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا سختو هوایي حملو په داسې حال کې دوام درلود چې القاعدې د هغه هیواد په ختیځ کې ځینې ځایونه نیولي دي. د عربو په مشرۍ سنی ائتلاف په څو ښارونو باندې چې پایتخت صنعا، دوهم لوی ښار تیز او د عدن جنوبي بندري ښار هم پکې شامل وو بمباري وکړې. دغه ائتلاف حوثي شیعه غان چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي په نښه کړی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو ته د یمن د سولې او پلان وړاندې کړ. په دې پلان کې د ټولو خارجي حملو ختمیدل، د یمن په مشرۍ د خبرو بیا شروع کېدل او د ملي اتحاد حکومت منځ راتلل غوښتل شوی دي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونو وروسته به رپورټونه راوخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نه وایي چې د جرم په ولسوالۍ کې د وژل شوو افغان عسکرو د وینو د تویدلو غچ به واخلي. زمون خبریال اکرم شنواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلې دی.
د بدخشان ولایت د جرم پولیسوالۍ کې د ملي اردو پوسټو د افغان حکومت مخالفو وسلوالو په یو برید کې د غزو اکون ته د درنو طرفاتو د رسیدو وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نور الحق کلومي په دغه ولایت کې مشتو خپل ځواکونو ته د مخالفو وسلوالو له منځه وړلو امر کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې جنرال کلومي د پنځمې په ورځ د بدخشان ولایت امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ملي دفاع د وزارت د یو شمېر چارواکو په ملګرتیا دغه ولایت ته سفر کړی و. جنرال کلومي د بدخشان د ولایتي چارواکو سره د خبرو په وخت ویل چې د پدغه ولایت باندې بریټ کون کی پیژنې
ما عارف بولاتر دې نه درم میفهم دښمن کیس چی وی
ولې میویل زله دې نزیات صد ویلو د پاره نه لرم پوهیږم چې دښمن څوک دی او څه کوي. لکه چې ول سوال سی به دا ونه وکړه زه پوهیږم دغه مرکزونه دي لمو سره خپل دښمنی کوي له بهره تنظیم کیږي او راځي. یو ونه وړاندې د تیری جمعې پورس د افغانستان حکومت مخالف وسلوالو د بدخشان ولایت جرم په ولسوالۍ کې د افغان پاوس په امنیتي پوسټو بریټ وک چې دفاع وزارت د راپور لمخې دریشتنه پکې خپل ژوند له لاسه ورک کسم د سیمینا په ورکړ شو راپورونه کې په دغه پیخه کې د ملي اردو ځواکونو ته د سر پیخ شوې زیان زیات خوده شوې. خو د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبد الله ناجی نظری امریکا غشنه راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې مشت د ملي اردو ځواکونه زیات شمیر نه تایید
شدن نهادهای امنیتی مثل وزارت دفاع افغانستان.
تغلی نظری ویل هغه سی چې تیچیوی امنیتی اداره لکه د افغانستان د دفاع وزارت چې اساس یې دلته دی دروشتنه تاییدوي درې بندیان او سلور لادره کدي. خدا سی راپورونه هم شته چې پکې تر دې شو د تلفاتو شمیر خي. خغله نظری وی چې ټاکل شوی ده چې د شنبه پورې د افغانستان جمهوریت سم په زابطه لرشي او دغه پیخي په باب د سیمې خلکو او چارواکو سره وغږیږي. د دې پیخي وروسته په افغانستان کې پر رسنیو کې داسې ریپورټونه هم ورکړل شوي چې د بدخشان د پیخي یو علت په دغه ولایت کې د ملکي حکومتي ادارو ترمنځ د هماهنګۍ نشوالی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه وزارت د دغه پیخي په باب د هغه ځواکونو د کنډک له کمانډان څخه پلټنې پیل کړي چې د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو د پوسټو کمانډه ورتر غاړي وه. د افغانستان پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې جرم د ولسوالۍ پیخه د افغان پوځ د ځینو سیمه ییزو کمانډانانو د غفلت له امله رامنځته شوې ده. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه اتیکولا مرخیل امریکا غږ ته وویل چې په جرم کې د کنډک کمانډان خپل وظیفه په سمه توګه نه ده سرته رسولې.
کمانډان کنډک شوې نه
بوده. جنرال مرخیل ویل د کنډک کمانډان نه وو، پوسی وی سرپرست وی. جګړې ابتکار اصلا د دښمن په لاس کې وو. دښمن بریټ کړي او څوګنو چې څوکو ادارې پر مخ وړي وي. جنرال مرخیل وی چې به هم د بلی او دوه عسکرو خپل دښمنان سره سلور ساته جګړه کړي او پری مخالفانو برای ترلاسه کړی دی. د افغانستان د جمهوریت صدر درسنۍ او دفتر وایي چې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ په پیخه د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم خبري شوې او دا پیخه په هر اړخیز ډول ارزول شوې ده. طالبان دغه برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په دغه برید کې په زیات شمېر د ملي اردو د عسکرو د وژلو سربېره د دغه پوسونو یو اندازه وسلي او پوځي موټر هم ترلاسه کړی دي. په افغانستان کې د پسرلي په رابره کېدو د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، خو طالبان ویلي چې تر اوسه یې لا خپل پسرلي عملیات ندی پیل کړی.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
دا د ازادۍ رادیو پیغام او ګران اوریدونکو چې تاسو واورئ د اوس په بل رپورټ راوخلو. د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ پورې مربوط د ناو پاس سیمه کې ګډو افغان ځواکونو د لارې د خلاصون په موخه پراخ نظامی عملیات نه پیل کړی دی. دغه لارې چې د ډیورن کرخې ته ورغلې د تیرو څلورو کلونو راهیسې نه بند ده. زبیح الله غازی په دې باره کې موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی چې دا د اوس په ګټه واورو.
عملیات سهار پشپګو بجو پیل شوی او د چارواکو خبره ده چې د طالبانو له سختې جګړې سره مخامخ دي. د ناواپاس لار د کونړ په سرکانو ولسوالۍ تیر شوې چې د مومندو او باجوړی جنسیو ته ورغلې ده. سباندې څلور کاله کې چې په دغه لارې موټری نه دی ورغلې او دغه سیمې په لوړو څوکو میشتو پولیساتو ځواکونو ته د چورلک په توسوته کمالات کیږي. د کونړ امنیت قومندان مال پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې افغان ځواکونو تر مازیګره څلور کیلومتره لار وهلې خو جګړه ورته سات په سات سختیږي. د کورنیو او خارجي مخالفینو لخوا سخت جګړه روانه ده. الحمدلله موږ زیان نه لرو، خو په بل خوا کې هغه راپورونه چې موږ تر رسیدلې څلور مخالف وسلوال پکې وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. اوس هم د ګنجګل په سرکو سیمه کې سخت جګړه روانه ده. قومندان وایي له دوه کیلومتره لاره پاتې ده چې د ناواپاس تر اخري غونډې ځواکونه ور ورسیږي. هغه زیاتوي چې غواړي د غلاره د موټرو په مخ پرانیزي تر څو عام خلک هم باجوړ او مومندو ایجنسیو ته په اسانۍ اطلاع راتلو وکړي. موږ پر اتلونکو کې هڅه کوو چې په دغه لاره امنیتي حالات سم کړو تر څو ولسی خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکولی شي. موږ هڅه کوو چې بریالي شو او د ډیورن کرښې هغې غاړې ته ورغلې لاره پرانیزو او وضعیت عادي حالت ته بوزو. قومندان وای په دغه غزیدلې ټوله لاره به د ګډو امنیتی ځواکونو امنیتی پوستې هم ځای په ځای کې چې د بیا ځلې لپاره د پیښېدونکو ستونزو مخه ونیول شي. ولسی خلک هم دغه عملیاتو ته خوشحاله دي او وایي که په دغه لاره حالت سم شي نو په ډاډه زړه د ولس تګ راتګ اسانه کېدای شي. د کونړ ولایتي شورا غړی جمال الدین سیار:
مونږ هغه سره ورونه کو، هغه پاکستانیان دي کو افغانان دي، نو مونږ هغه دغه لاره چې آزاد شي د هغو خلکو تګ راتګ هم زموږ سره کېږي. تر مخکې د تاریخ نه مخکې تاریخونه چې وګوري مونږ سره دغه لارې د ناواپاس او دغه محمد ګڑھ خلک به کونړ ته راتله، د دې کونړ خلک بلکې باجوړ ته توران او میټۍ او دا علاقو ته د دې تګ راتګ د خلکو کېدو.
د ناواپاس په دغه لاره د پولیساتو ځواکونو یو شمېر امنیتي پوستې هم شته چې د تیرو څوونه یو راهیسې د معاصرې په حال کې دي. ځمکې په ماینونو پوښلې او هوایي اکمالات هم ورته ندي شوي، خو د دغه عملیاتو په کېدو سره د ودانو پوستو ساتنې ته یو څه هیله شونې ده. د ډیرو په باور کې د ناواپاس په څیر د ډیورن کرخې ته څیرمه غرنۍ او نام نسیمي امنیتي ځواکونه تر ولکې کې نشونی ده چې د ګڼو امنیتي پیښو او ناقانونۍ مخه نیول کېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
څو لنډ او مهم خبرونه: د بدخشان د ولایت جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو باندې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو په یوه برید کې دغو ځواکونو ته د درنو تلفاتو د رسیدو څخه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر جنرال نورالحق علومي په دغه ولایت کې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې د وسلوالو څخه دي د ملي اردو د عسکرو د وینو تویدو غچ واخلي. عراق چارواکو ویل چې د اوږدې مودې فراری عزت ابراهیم ادوري چې د عراق له سنی یاګانو مشر او د هغه هیواد وجل سوی مشر صدام حسین په خوانی همکارو په نظامی عملیاتو کې وجل سوی دی. پرون د عراق په شمال کې د اربیل په ښار کې د امریکا د کنسولګری مخې ته د موټر بم چاودنه سوی او د اسلامي دولت ډلې ویل چې دا چاودنه غیر کړی ده. او جمهور رئیس بارک اوباما پرون د جمعې په ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالات او اروپا باید تر هغو په روسیې باندې لګیدلو بندیزونو ته دوام ورکړي چې هغه هیواد په یوکران کې د اوربند موافقه تطبیق او عملي کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راواخلو. د روانې میاشتې په آخر کې ملګرو ملتونو د اتومي وسلو د نه خپرېدو د تړون د بلې غونډې کوربتوب کوي. د دغه تړون هدف د اتومي وسلو د خپرېدو مخنیول دي. د امریکا غا خبره ستیفن هرمن په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې ده چې دا د اوس به واوري.
د اتومي وسلو د نخبرغلو د غتړون چې په کال 1901 کې لاسلیک شوی وو، د هغې لاسلیکونکي هیوادونه هر 15 کال وروسته یو غونډه کوي. د زل داسې توکو کې چې کېدې شي عرب هیوادونه د اسرائیل په دغه تړون کې د نه ګډون په وجه باندې مخالفت څرګند کړي او یا کېدې شي چې خپل اعتراضات وړاندې کړي. د روان کال یعنی 2015 د اتومي وسلو د نخ پرولو په دغه غونډه کې به د ایران او د شمالي کوریا د اتومي پروګرامونو په حق باندې هم خبرې اترې وشي. یادونه ورده چې د ملګرو ملتونو دغه غونډه د اپریل په 20 باندې پیلېږي. دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې د امریکا او د اروپای هیوادونو د ایران سره د اتومي پروګرام په سر باندې یو موافقه شوې ده چې هغه به د جون په میاشت کې یو حتمی موافقې ته لاره اوار کړي. د یادونې وړ ده چې ایران هم د دغه تړون غړی هیوادو، خو په 2014 کې خپل غړیتوب ختم کړو. د اټومي وسلو د نه خپرېدو په حقله باندې د امریکا د ولسمشر استازي ادم شینمن وایي
وی کین کال فور نورث کوریا نات ټو ټیک اډیشنل اکشنز دټ وډ کریټ ا مور ډیفیکلټ سټیټیوشن ان د ریجن. په کار
ده چې په دې خبره باندې زیات توجه وکړو چې شمالي کوریا د خپلې ژمنې نه اغوښتې دي، او موږ به د شمالي کوریا نه دغه غوښتنه کوو چې هغوی چې کومه وعده کړې وه هغه دې وساتي. د امریکا استازي ویل چې هغوی هیله مندي چې پینګ یانګ به د سیمې په حقله باندې په خپل رول باندې یو ځلې بیا غور وکړي. د امریکا استازي ویل چې باید پینګ یانګ ځان په دې پوه کړي چې هغوی د نړیوالو نه ځان ګوښه کړی دی. هغه د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړي ده.
We would like to see the diplomatic process succeed, but North Korea needs to come to the table. موږ
غواړو چې دغه حل د خبرو اترو د لارې راوباسو، خو شمالي کوریا ته پکار ده چې هغه هم خبرو ته کینی. د چارو کارپوهان وایي چې په داسې حال کې چې شمالي کوریا خپل اټومي وسلې زیاتوي، گاونډي هیواد جنوبي کوریا او جاپان به هم اټومي وسلو جوړولو ته ادامه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په ورستیو کې په منځني ختیځ کې د ایران د اټومي پروګرام په سر باندې هم خبرې اترې زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راوخلو. د چین ولسمشر پر اتلونکو ونه کې پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان سفر به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي پروژې په موضوع باندې متمرکز وي. د دغه اقتصادي پروژې لپاره چې ان کوم سرک د پښتونخوا او بلوچستان نه د کراچۍ پورې غازیدو، په هغه کې د پاکستان حکومت تغییر راوسته دي، او اوس به زیاتره برخه د پنجاب نه تیریږي. د پاکستان د حکومت د دغې پریکړې په خلاف د پښتونخوا حکومت یو پریکړه تصویب کړې ده، او اوس به د ډیوید راډو دغه راپورټ ته غوږونیسو.
په قرارداد کې صوبایي اسمبلی پاکستان ته پراتګ د چین صدر چی جنګ پنګ ته هرکلی سره د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د چین سره د سرمایه‌کاری او پنګونې په پروژو کې د قبایلي سیمې او پښتونخوا نیمګړتیاو، د غربت کچې او د ترهګرۍ اثراتو ته وګوري او زیاتره پروژې د دلته اجرا کړي. په قرارداد کې دا هم غوښتنه شوې وه چې د پاک چین معاشره ادارې په زړه لاره دی پاکستان د چین سره موافق شي. قرارداد د قومي وطن پارټۍ سکندر شیرپا وړاندې کړو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
غیر قانوني او جعلي خواړه چې په سمندر کې پیدا کیږي، د نړۍ کبان، د خوړو ذخیره، اقتصادي سوکالي او حتی د خلکو روغتیا د ګواښ سره مخامخ کوي. مالی زیان یې ډېر زیات دی چې کبان په غیر قانوني توګه نیول کیږي، راپورټ یې نه ورکول کیږي او بې له جوازه نیول کیږي، نو هر کال زیان میلیاردو ډالرو ته رسیږي. همدارنګه بشري زیان لري کبان او هغه خواړه چې په سمندر کې پیدا کیږي، چې په درسته نړۍ کې تقریبا د 3 میلیارډ خلکو لپاره د پروتین مهمه منبع ده، او په سلګونو میلیونو خلکو د خپل ژوند برابرولو لپاره په کابنیونه او د کبانو په فارمونو باندې تکیه لري. د غیر قانوني او بې د جواز نامو نه د کبانو نیول یو نړیواله ستونزه ده. دا ستونزه هغه وخت نه پیدا کیږي کله چې خلک قانون مات کړي یا د کب نیولو په باره کې غلط رپورټ ورکړي یا بین المللي اقداماتو ته تاوان ورسوي چې هغه زموږ د ګډو منابعو ژغورل دي، او حتی د کبانو بیلابیل ډولونه صحیح نه معرفي کوي. په داسې حال کې چې د هغو مهمو خوړو لپاره چې په سمندر کې تر ټولو دوهم لوی مارکیټ امریکا دا چې د کبانو د دوامدار نیولو په ملاتړ کولو کې مهم رول لوبوي. همدا علته چې جمهور رئیس باراک اوباما یو خاص هیئت ټاکلی دی چې داسې یو پلان جوړ چې د هغه له مخې د غیر قانوني کب نیولو او د جعلي خوړو چې په سمندر کې پیدا کیږي په خلاف مبارزه وشي. دغه پلان د انډیوالۍ له مخې جوړ شوی دی چې په دې کې د امریکا حکومت زموږ د ګډو ګټو ملګري خارجي انډوالان شامل دي چې د قانون تطبیقول قوي کړي چې د تدارکاتو په سلسله کې د معلوماتو په بهیر کې اصلاح راوستل شي. د دې مرکزی ټکی د نوو سمندري خواړو د کشفولو پروګرام دی. په امریکا کې ټول هغه خواړه چې په سمندر کې پیدا کیږي پرولر کیږي. په نتیجه کې اساسي معلوماتو ته ضرورت پیدا کیږي دا څه دي، چیرې تولید شوي دي او چا نیولې دي. د دې ډاډ به ورکړی شي چې د سمندري خوړو منبع پیدا شوې ده او په صادقانه توګه ورباندې تجارتي علامه لګول کیږي. دغه پلان په نړیواله سطحه د نوو اقداماتو غوښتنه هم کوي. د امریکا سره پیل کیږي چې په رسمي توګه د بندر د غاړې دولتونو د اقداماتو په موافقه کې شامل شول. دغه بینالمللي تړون به په غیر قانوني توګه د کب نیولو ان مخه ونیسي چې په درسته نړۍ کې د بندرونو له لارې نړیوالو مارکیټونو ته داخل نشي. موږ به لکتر لگا لطوار لسو نور هیوادونو نا وغوالو چه پا داغ موافقه که شامل شی. انا منگ با دخپلو اندیوالانو نور هیوادونو سرا پا گرده کار وکلو چه دا دوامدارا او قانونی کبنی ولو لپارا دا طول نا خو کارونا تقویه کری. امریکایی استهلاکون که او کبنیون که با لداغ پلان نپوره گرد اواخلی. مگر د سمندری خوالو پا بینلالی سناعت را د صحیح پا نحاکولو سره او پا درستا نالی که نور هیوادونه با و نهم گرد اواخلی. آقا چه تا با زیان ورسی که چه قوانین مات کری چه د نالی د کبان و زخیری د لاسه ور کری او پا جالکاری سره اخ پل کابان انا خرج کړي. د دې لپاره چې د خوړو له لارې عاید لاسته راوړل شوی وي سمندري چاپیرال دې سالم وساتل شي، ځکه چې کبان د طبیعي منابعو یوه نه بېلېدونکې برخه ده. زمونږ هېواد ژمنه کړې ده چې د کب نیونې په انتظام کې ښه والی راولي، د سمندر ژغورنه کوي او د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره په سمندري منابعو کې خپله ونډه ژغوري. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله وه چې تاسې واورېده.
کتا سو هم غړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202419311. او په افغانستان کې زمونږه محلي شمیره ده 0190001001. هلو
درنو اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت خبرونه پاته ورسېدله. دا د بلنه درکو د رښتلاوونکو چې څو شېبې وروسته به خبرې شي.